مشال ډیو دازم تاسو کور بای سره لمومند په خبر کې د شپې یو ولس بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم امید هم خبرونو سرټ کې کواټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی د خبر پختونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه یو لکه کسان وجل شوی دي او په کابل کې د هغه 14 مسولیت اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وجل شوی او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په کواټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی او 2 نور جوبل شوی د کواټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشال ډوته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پیژندلو وسلوالو له لاچې ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډز او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیسو یو عام وګړی وجل شو تر اوسه د دې بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې تر دې وړاندې پرون په بنو کې نه پیژندلو وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر تونکو پولیسو برید وکړ چې دوه یې جوبل کړل د بنو پولیس ضلع مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د برید پرون د میریان تانې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره په نښته کې دوه پولیسو یو وسلوالو وژل شو تر هغې طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې دا کړې چې د نښتې پر مهال یې څلور پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی دوه وسلوال هم وژل شوي دي سال کې دا چې د جنوري لاتمی د خبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو 5 ورځنی کمپین دوام لري د خبر پختونخوا په لکه مراتو کې په یو کور کې دننه یو لس کسان وژل شوی دي د پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن رسنیو ته ویل چې ښکاري چې دا کسان 2 ورځې وړاندې وژل شوي وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی وو پولیس نو نن مړی ورڅخه راوستل نو موړی جاته کړه چې د لکه مراتو د تختی خیل سیمې په هغه کور کې پر وژل شو کسانو تشدد هم شوی چې درې سړي دوه ښځې او نور ماشومان هلکان او جینکۍ پکې شامل دي پولیس جاته وی چې دا کورنۍ مسله کاری زکه د دغه کور یو خزه د خپل میړه له کور تللی وو د پلا پر کور ناستو چې د میړه د کور غړي شپې مهال ورغلی او د هغه خزه د کورنۍ ټول غړي یې وجلی دي پولیسو د پیښې مقدمه اداره چې کړو د ککړو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړی دي د میرامشاه او بنو دکاندارانو د ډکور کړی چې حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر 45 منټې پورې د هغوی د ړنګو شوو دوکانونو معاوضې ورنکړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي پرون په میرامشاه پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اغیزمنو شوو دوکاندارانو د کمیټې مشرانو وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي خبرې شوي پر دې مهال د میرامشاه بازار د سوداګرو د کمیټي مشر سناولله مشال ډوتول چې د خپل غوښتن لپاره به بشپړ احتجاج کوي
چیرې مشتا د 15 تاریخ پرې چیک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دا داغه وابندوي د پولیسو نوابای کارت کی کیمه د محمد خلې د کورمایټ تو دا وابندوي داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته پرې دا رسوي
سناولا زیاته کړه چې د خبر پختونخوا صوبای حکومت د دوی د تابانونو پوره کول لپاره لوی پاکي حکومت ته 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2013 کال کې د پاکستان پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې د ځایي دوکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 800 دوکاندارانو ته هم تاوانونه اوښتي وو بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي مشر منظور پردي مشال ډوته ویل چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې لاسته نه دي ورغلي خو دوی له اړونده حکومتي ادارو سره په تماس کې دي څنګه پنګ ترلاسه کړی دکاندارانو ته به ورسوي پیښور های کورټ پاکستان تاریخي انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړی دا نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګهګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخا بحال کړی دبراسال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 اول چې د رکی صاحب په داخلي انتخابات د ګل آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نو شوي نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي هغه ګوند کمیشن د پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړی وو چې های کورټ د دسمبر پر 28 په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د ترکی صاحب د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نخې د بحالولو سپارښتنه کړې وه له هغې وروسته دسمبر پر 30 انتخاباتي کمیشن په پیښور های کورٹ کې د هغه عدالت پریکړې ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړی وو چې های کورٹ ومانو او د انتخاباتي کمیشن پریکړې بحال کړه. وروسته پی ټی آی بیا په پېښور های کورٹ کې درخواست جمع کړ چې نن یې دوه کسیزه جرګهګۍ پریکړه واوروله او یاد ګوند ته یې اجازه ورکړه چې د فبروري د اتمې عام انتخاباتو لپاره د بیټ نخه وکاروي. او په کابل کې د هغې چاودنې مسولیت اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنی قومندانې ویان خالد زدران ویلي چې پرون ماښام د هغه ښار د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. خدایش په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د پلچرخي زندان پر یو موټر یې په بمی چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه لس کارکوونکي وژلي او ژوبل کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس یې د دې برید په تړاو نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې چاودنه پر یو واړه مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دویمه چاودنه ده چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسولیت منلی دی. خبر پختونخوا کې پر پولیسو دوه نور وسلوال بریدونه شوي. بلخوا د باجوړ چاودنې خلاف اسلام آباد کې مظاهره شوي. او په سند صبح کې پښتنو ډرایورانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د ټولو په دغه مطالبه ده چې زمونږ د کم ډرایوران چې اوس دوی نه را بازیاب شي، موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به مونږ مجبور یو چې مونږ د 48 غنټې ټایم ورکړي.
او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف نور کیسونه هم جوړ شوي. د کیسونو د اغیز پړه د پوهانو نظر هم اوریدل شي.
په عمران خان باندې چې کوم نورې مختلف مقدمات کومې جوړې شوي دي، نو دا ټول مقدمات دغه معلومی پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نشي اخیستلای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پختونخوا په کوټ او بنو کې په دوه جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوړل دي. په کوټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوستا شوه چې درې پولیس او یو ولسی وګړه پکې وژل شوي دي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې دوه پولیس پکې جوړل شوي دي. وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي. په نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
د کوارټ د پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال 2 بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې 3 سرتیري او 1 ولسي وګړي ووژل سو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او 2 سرتیري ژوبل کړل. د بنو د پولیس مشر افتخار شاه رسنیو ته وویل چې وسلوالو چې د میریان تانی په حدود کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوز او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره 15 کې 2 پولیس سرتیري او 1 وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته 15 کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارټ د برید مسولیت لا چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري له 8 د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر 8 د باجوړ په مامند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیسو وژل او 22 ژوبل شول چې ورسخه 2 پولیسو ورسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسیني کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې ګاډي د سړک تر غاړي د شخ بم چاودنې ښکار سو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمی برید ذمواري منلې وه. د 2020 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوې ده. د جنوري پر 8 وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلوس خلاص مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغه و خوشی کړ. چرواکی وای چې پاته نه لا هم بې درکه دي. دا غی پیر زمواري لا چا نه منلې. د سیمه اوسیدونکو وای یو پلو وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجود دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان فوج وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
ایڈیٹر داؤد خٹک پر ٹیلیفون خبر کھڑو لالو موڑی یہ پختلی چد بدم نئی دے پی خطا چنگ گوری مشتاق سب سے وائی
دا تقریباً دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیز فایر ختم شوی دی، جنگ بندی ختم شوی دی، نو دا غی نه پس خو په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوی دی او ډېر زیات کیجولټی شوی دی. یعنې په دې دوه کاله کې چې ملیټرز ته کوم ځای هم فوج پولیس پیراملیٹری پرنٹیر کور پرنٹیر کانسٹیبلری په مخ ورغی نو آئی پی اثر نه کړی، کیونکہ فوج کو بیا ډېر زیات محفوظ دی نو کې وی چې مومنټم کې نو ډېر په خطر کې باندې کې دا غي د حفاظت پوره کړی کی، خو چونکه پولیس دا سه فورس ته چې دا د عوامو فورس دا سیویل فورس ته دا د پولیس وزره می دا د دفتر مختم نستی قانون مختم نستی سکول کالج سره هم دوی بازارونو کې هم دوی نو ځکه بیا دوی باندې حمله اسانه وي.
مشتاق صاحب، په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات شوی دی، وخت په وخت باندې خلک بے کوره شوی دی، بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوزی عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې، بیا ازغن تار ولګیدو په بارډر باندې، اغه هیڅ صدا سے فائدہ اون کچ دا اوس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکو خلک کوي چې بیا سوق بے کوره شو، د چا کورونه شوی دی، بازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوی دي. اوس چې دوباره دا پسوات کی خبره کېدل دا پښین شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې نو خلک بالکل دې خبر ته نه دي چې موږ به یو بیا خپل کور نه پریږدو. او موږ سوال د دغه ځای مقامي خلک کې چې کوم اکچو دي کوم هغه منشي وي دوی نه تیس بوده باندې چې دا دومره عملیات شو، خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل دې ځب نو پاکستان کې به دې ته ټول پرشن مور دي او دې بدایي چې موږ د دې پرشن په زیره باندې د بلټس یا طالبانو بلا ماته کړی دي. یقینا چې دغه پرشن دې سمراتو دې زیات په بهتري راغلی و. خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت دی راغی، خاص کر بیا پاکستان کې آی وخت کوم تاریخ حساب حکومت او خبر شروع شو، خپل باندې سکیورټی ادارې رپورټ دی چې شپږ ورنواله اتو زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته راغلي دي.
مشتاق صاحب، سبزی په باجوړ کې چې کله د ګول دورې دا حمله وشو نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخ کې شو او هغه په جړه کې وی چې موږ ته حفاظت راکې. لدې نه وړاندې کته سو ګورې په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خفغان سرګن کړو، که په پولیسو باندې دا حمله داسې روانې وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسی دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو کو تکیا شي نو د تکي په هو په خبر کې پوسله د سین باندې حمله شو او جماعت څو کو شو نو پای کې د پولیس ډېر زیات مرجون شو. دا هغه نه پسې بالک کې خود کو شو شو نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلفه په جوړا شو. دا اوس چې کوم باجوړ کو شو دا دریم ځل دی. دا په پولیس فورس کې دنه تیز زیات خفغان دی فرسٹریشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډېر کنټروورشل شو پاکستان کې او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دی چې دې کې قربانی ورکي او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې باندې ستې د پښتنو وسایل پکې تبا کیږي پښتانه به کمري نو ځکه اوس چې دا پښتانه افسران دي خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس نو هغه دې خبره پوه شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی.
او مشتاق صاحب، عام خلک
څه فکر کوي؟ عام خلکو تاثر نور هم ډېر نیگیټیو او ډېر خراب دی او هغه بالکل دې خبر تیار نه دي کوم چې پښتانه دي او خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وي چې هغه زمون شوی دی نقصان نه شوی دی خلک هم شوی دی ټول لړن شوی دی ای خو بالکل دا خبر مې نه.
مشتاق صاحب، کوم چې یعنی پالیسی جوړون کړي تګلارې جوړون کړي اغه د دې مسلې څخه حل ویني
مصیبت دا چې اغه چې کمپیننګ جوړی نو اغه کې د عام خلکو څه شامل نه دی پکې رائے شامل نه دی. دا خو د نه په پټ دروازو باندې سلام مشورې وشي ټریننګ وشي بیا اغه اسکیټي نو پدې کې د عام خلکو یا د خلکو د نمائندګانو د غیم په دکرای نشان دي.
صحیح. او مشتاق صاحب، دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا د حالات چې کوم معنی مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی، تاسو څه وینئ چې د مولانا د سفر سره به څه بهتري راشي په دې حالاتو کې؟
اور دې پاکستان ته هغې وخت په مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه دی رایته زرګونو اوسنوال دي، پاکستان کې دي، افغانستان مشران یې نو مولا سر تلے دے نو پکل باندھ آگا دورے مقاصد واضح نے دی پیغام روڑے دے خوشالے دسالے دامن خو دا کار وکړي پاکستان حکومت پاکستان ملٹری اسٹیبلش
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی مشتک صاحب کلن را ته په اخر کې بالکل لن کرا ته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکو څنګه وینئ
یره ما ته خدای زو خدای وکړي چې دا څه ولې شي خو زه ډېر ماته مشخ کړی
تاسو ورته د خبر جاله مشتاق سبزی خبرې په پیښور کې د دوی سره داوود خټک خبرې کړې او پر دې موضوع سره خبرې کړې چې د غلطه په خبر پښتونخوا کې چې کومه بدمنی سیوا شوې ده د دې لاملونه څه دي یا د اثرات څه دي او پر راتلونکو انتخاباتو یې څه اغیزه پرېوتې شي هم د ناامنۍ په موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو په اسلام آباد کې میشته د قبایلي ضلع باجوړ سره تعلق لرونکو خلکو دغلتا د نېشنل پریس کلب مخېتا د جنوري په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو په باجوړ کې پولیسو باندې د برید غندنه وکړه یاد به چې د جنوري په 8مه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیس وجل شو او دویش جوبل شول چې ورڅخه یې دوه پولیسو ورسته پر وختون کې ساور کړه پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پوجو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کول لپاره روان وو چې گاډي د سړک تر گاډي د خخ بم چاودنی ښکار شو تر کې تر باندې پاکستان د پولیسو پر بس د بمی برید ذمہواری منلې ده په اسلام آباد کې چې کوم احتجاج تیر ورځ تر سره شو په دغه اړه باندې ګوهر مسجد راپور را لګلې چې د مظاهره چانو په غږ پیل کیږي
دا آوازونه د قبایلی ضلع بجوړ سره تعلق لرونکي د هغه کسانو دي چې د جنوري په 9مه اسلام آباد پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو د جنوري په 8مه په بجوړ کې په پولیسو باندې شوی برید غندنه وکړه د مشال ریډیو سره خبرو کې مظاهرچیانو حکومت نه په بجوړ کې د امن راوستلو غوښتنه وکړه مظاهرچیانو په خپلو خبرو کې د مشال ریډیو سره زیاته کړه
زمانم علم خان دی او زه اسلام آباد کې یونیورسيټي سره تعلق ساتم پروفیسر یم د ژوند غوښتل لپاره د ریاست نه دام وایو چې ستا سره هر قسم سہولیات شته ستا په بجوړ کې پولیس هم شته خو په ګڼ تعداد باندې فوج خو په ګڼ تعداد پروت دی هر یو اداره سیکورټي اداره چې دا په ګڼ تعداد باندې هلته پرته ده خو بیا هم دغه شان په روزانه بنیاد باندې ټارګټ کلینګ او د ماکی کیږي نو یو چر مونږ د خیر خبر وانه ورېده کاروبارونه تباه شوي دي بازارونه شړ شوي دي
زمانم جواد اقبال دی د بجوړ سیمې سره تعلق ساتم او د تیرو دو کالونو دلته اسلام آباد کې کاروبار کوم موږ مطالبه ډېر سیمپل دي موږ پوره من خلک یو موږ امن غواړو په کلی کې موږ ډېر زیات درنې وکړې په کلی کې موږ احتجاجونه وکړل الته زموږ आवाज وانه ورته شو نن موږ راغلی اسلام آباد پریس کلب ته موږ وایو چې دنیا هم زموږ आवाज واوري
د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی ول چې په 8 جنوري کلا چې پولیس سرتیری په سیمه کې د پولیو واکسین کمپین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول نو ګاډی یې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو د بجوړ پولیسو تر مخه په دې چاودنه کې د وژل شویو پولیسو شمیر اوته رسیدلې دی او په شلو نه زیات ژوبل شوي دي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پولیسو پر گاڑی د بمی برید ذمہواری منل ده یاد دوی چې د نورو قبایلی سیمو په شان د تیرو سو میاشتو راهسه په باجوړ کې هم د امنیت حالات کړکې چندي چې په بامی چاودنو او په ټارګټ کلینګ کې په لزګونو قبایل وژل شوې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته غوږیستې اوس هم زو نیخ پنیغه پیښور ته تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکو او خبردار چې پیښورې کوټو پاکستان سره کې انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړې ده نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پاکستان سره کې انصاف ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخه بحال کړی. د برس حال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 اول چې ترکې حساب په داخلي انتخابات د ګوند له عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي. نو زوک خبریال عظمت علی شاه هم دا وخت موږ سره نیخ پنیغه له پېښور د ټلیفون په کرښه دی. عظمت علی شاه، ستړي مشي او د پېښور های کورټ دغه فیصلې تفصیلات زموږ اوردونکو ته ورکې، مننه به وي.
ډیره مننه سر صاحب. دا سیده چې نن د جنوري په 10مه پېښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ته د انتخاباتو لپاره خپل چې کوم زړه نخوا کوم د کرکټ بیټ ته هغه د ورکولو منځوري ورکړی دا د نن د دوا قاضیانو چې کوم جرګه وا داغي پاکستان چې انتخاباتي کمیشن تامر وکړو ته پی ټی آی ته دي د راتونکو عامو انتخاباتو لپاره دغه نخ ورکړي، او بلدا چې انټرا پارټي چې کوم الیکشن یا داخلي چې کوم انتخابات د ګوند هغه چې کوم شوی او هغه بي ویلو چې هغه د قانون سره سم نه دي شوی، نو په دغه وجه باندې موږ د بینه د بیټ نه خالو د الیکشن کمیشن ویلو. خو بیا په دغه کیس کې اول په پېښور های کورټ د پدويشتمه باندې الیکشن کمیشن د دسمبر پدويشتمه تیر کال پاغه باندې الیکشن کمیشن دغه نخه واپس اخستې وا. بیا په پېښور های کورټ کې داغه کیس چې کوم اوریدنې وی هغه شو، او پاغه کې بیا پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخه واپس ورکړل شو. دا غیر رستو بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن چې دی هغه بیا په پېښور های کورټ کې د دسمبر په 10مه باندې بیا د هغه فیصله ته د کتنو لپاره درخواست جمع کړو. دا غا درخواست چې کوم په 10مه جمع کړی شو پاغي باندې پرون په خبر های کورټ چې کوم دوه کسیز د ججانو جرګه وا هغه فیصله محفوظ کړي، او نن یې هغه وره ولا. په دغه حال کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو مشران چې کوم یا کوم د تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د صوبایي او د کابی اسمبلی غړي او هغه راغلي ډیر زیات په غټ تعداد کې هغه راغلي د غوي وکیلانو د مشران سرزم کوم خبرې شو د پاکستان تحریک انصاف هغه د غوویل چې نخه ډیر زیات ضروری نه واخو، چونکه انټرا پارټي چې کوم الیکشن شوی وي داخلي انتخابات چې کوم شوی په هغه باندې زمونږ زیات د غو دغه رستو ځکه چې الیکشن کمیشن خپل شیډول جاری کړو، او دغه شیډول جاری کېدو رستو بیا هغه ته دغه شانته کې د کیسونو مخه واپس سپریم کورټ کې هم دغه کیسو او ورسره کوم دی. نو دلته په خبر های کورټ کې په سپریم کورټ کې هغه کیس کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف واپس اخستی، او نن په خبر های کورټ دغه فیصله کړی ده.
ډیر زیات همانه د مشر ریډیو خبريال وو عظمت علی شاته معلومات درکو چې په خبر های کورټ پاکستان تحریک انصاف تر انتخاباتو لپاره د بیټ نخي ورکولو منځوري ورکړی ده. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، انتخاباتي کمیشن تر دې دمه عوامي نشل ګوند ته د انتخابي نخې ورکولو پریکړه نه ده کړې. دغه راز تیر ورځ ریټرنینګ افسرانو ته د ګوندونو له ورکړل شوو نخو د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشل ګوند نخې وستل شوې دي. کمیشن وایي دا کار یې ځکه کړی چې عوامي نشل پارټۍ په ګوند دننه انتخابات نه دي کړي، او د پاکستان تحریک انصاف ګوندیز انتخابات بیا د انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو. بلخوا تحریک انصاف دغه تورونه په کلکه رد کړي او عوامي نشل ګوند ویلي د دوی په ګوندیزو انتخاباتو کې لا هم څلور میاشتې پاتې دي. دا چې دغه نخو نه ورکول یا دوی ته خپلې زړې نخې نه ورکول او نوې نخې ورکول به د ګوندونو پر انتخاباتو څه اغیز وکړي، په دې اړه د شانواس رزي دا راپور ورو.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نخې ریټرنینګ افسرانو ته نه دی لیږلي. د کمیشن لخوا د جنوري په نامه د پاکستان د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسرانو ته د سیاسي ګوندونو د نخو لیست لیږل شوی، او بیا ورسره ځینې نورې آزادې نخې هم لیږلې دي کومې چې آزاد کاندیدانو ته جاری کیږي. په دغه نخو کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نېشنل ګوند نخې نه دي شاملې. آیا داسې کله وړاندې وختونه کې هم شوي چې ګینې بغیر د کله دم کېدو یو خاص ګوند ته د هغوی نخه نه وي جاری شوی؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنې په جواب کې د کراچۍ د پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر توصیف احمد خان او وویل،
کله هم داسې نه دي شوي او دا د جمهوریت د روح خلاف دي. دا جمهوري اصول دي چې ولس خپل استازي په خپل خوښه منتخب کړي، نو دا د هغو خلاف دي. ته هیڅ یو ګوند له انتخابي نشان نشي محروم کولی، عوامو یو ګوند مستردولی شي،
خو ته په تکنیکی بنیادونو یو جماعت کالدم نشي ګرځولی او نه د انتظامی پریکړې په رڼا کې یو ګوند له انتخابي نښې محرومه کېدی شي. ګنې بیا چې د پاکو انتخاباتو کومه معامله ده نو هغه به اغېزمنه شي.
په جمهوري حکومتونو کې تر دې وړاندې کله هم د یو ګوند انتخابي نښه نه ده اخیستل شوې. البته په کال 1990 کې چې پاکستان کې مارشل لا ولګېده او پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق واک ونیو، د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی انتخابي نښه توره یې هم ختمه کړه. په 1990 او 1991 جمهوري انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو هم د دغه نښې سره انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ګټه یې کړې وه او دوه واري وزیر اعظم منتخب شو. د دغه نښې د واپس اخیستو دپاره پیپلز ګوند کمیشن کې مقدمه هم کړې وه او په کال 2013 کې د انتخاباتي کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا په مشرۍ دغه نښه 1 کال وروسته پیپلز ګوند ته واپس کړې شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند چې مشر یې بلاول بټو زرداری دی، د دغه نښې په ځای وروسته خپله شوې نښه غشي باندې انتخابات کوي او دغه نښه د تیرو 40 کلونو راهیسې په هر انتخابي عمل کې دوی خپله کړې. دا چې که د یو ګوند پلویان زیات وي په یو مخصوصه نښه هغوی ډېرې رایې اخیستی شي، نو بیا په داسې حال کې چې د هغوی هر یو کاندید ته جدا جدا نښې ورکړی شي رایې ورکوونکي او ترولی شي او بیا د اخیستل کېدونکو رایو شاوخوا فیصدي څومره کېدی شي. مشال راډیو همدغه پوښتنه د سما ټی وی دپاره د سیاسي چارو خبریال عبدالرحمن نه کړی.
بالکل کافی اثر کېدی شي. خلک دا وایي چې دا سوشل میډیا دور دی او په دې به هیڅ فرق نه پوزي، خو نه چې د یو پارټۍ کوم زوړ انتخابي نښه وي هغه ورته ملونه شي خامخا 40 والی زما په خیال 50% پورې چې دی د دې ووټران هغه متاثره کیږي او د دې ووټ په دې وجه کمی او چې کله ووټ دی کمی نو لازمن خبره ستا سیټونه به کم راځي او ستا هغه اکثریت به نه راځي. نو انتخابي نښه د یو پارټۍ هغه پہچان وي، دې نه بغیر چې دی پارٹیانی ډیر زیاتې متاثره کې دي شي.
کمیشن په تیرو ورځو کې جاری شوی خبر پانو کې ویلو دغه غوندونو انټرا پارٹی معنی غوندیز انتخابات نه دي کړی، نو ځکه هم د دوی نه خدمتونه نه دي ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر خان تیرو ورځو کې میډیا سره خبرې کوي دوی په عدالتونو کې مقدمه کړي چې ګنو ورته دغه نخي واپس کړي شي. بلخوا د عوامي نشر ګوند ترجمان سمر هارون بلور هم د ایکس پانې د لارې په 4 جنوري لیکلو د عوامي نسل ګوند د انتخابي نښې لاټین په حواله فیصله د کمیشن لخوا محفوظه شوې. دې زیاته کړې وه د عوامي نسل ګوند په ګوندیزو ټاکنو کې 4 میاشتې وخت لا هم پاتې دی او دغه وخت به د روان کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215، 12,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې لږه شیبه کې په پېښور کې 6:30 بجې کېدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبر پختونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د کوټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشر ډو ته چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پېژندلو وسلوالو له لاچې ټول پردي سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې 3 پولیس او 1 عام وګړي
ووجل شو تر اوسه د بریده زمواري چا نه ده منلي. تر دې وړاندې پرون په بنو کې نه پیژندل وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوی جوبل کړل. د پولیسو ضلعي مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو دا برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل. تریک تریمن پاکستان د دې برید زمواري منلي. د خیبر پختونخوا په لکی مراتو کې په یو کور کې دننه یوولس کسان وژل شوي. د پولیسو ضلعي مشر طارق حبیبو نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان د ورځې وړاندې وژل شوي وو، ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی وو. پولیسو نن مړي ورڅخه راوستل. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري، ځکه دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وچلي دي. د میرانشاه او بنو دکانداران دړکه کړې چې که حکومت ورته د روانې جنوري میاشتې تر 15 پورې د هغوی د ړنګو شوو دوکانونو معاوضې ونه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په میرانشاه په سب کې خبري غونډې د وینا پر مهال دغه زموږ شوو دوکاندارانو د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي، خو ستونزې یې نه دي هوارې شوي. او په کابل کې د هغه چاودري مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي وو، څلور نور ژوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زادران ویلي چې پرون ماښام د هغې ښار د 14 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې اموګړي وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. اوردونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان په سفر دی. ځینې شرونکي وایي دا سفر ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان په هر صورت له طریق طالبان پاکستان سره خپلې مسلې حلول غواړي. پاکستان تر دې وړاندې د مذاکراتو او عملیاتو پروسه پر مخ وړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. اوس مولانا فضل الرحمان پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو غواړي چې په افغانستان کې میشت د ټي ټي پي مشران دې ته اړ باسي چې د پاکستان خلاف له عملیاتو لاس واخلي. خو بل پلو افغان طالبانو یو وار بیا ویلي چې ترکی طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده او هغوی پکې مداخله کول نه غواړي. غلام اوس په دې اړه تفصیل راکوي.
مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټې نه د افغانستان په سفر دی. د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینې د نورو غړو سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا فضل الرحمان لخوا لیکلي دي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمیو لری کولو هڅه کوي. د مولانا فضل الرحمان د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګي د پخوانی چیرمن اجاز خټک نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د مولانا صاحب الته تک اوس صبح ولې کامیاب شي ما تاسو ډیر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډیر فرق راشي. خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاسینې اوټونو کې لوگوں کا مولانا صاحب خواتا نظر اٹھی یار دا ہو ور مولانا حبت اللہ سے بہت سر دمر احترام سر ملاقات کرے دی نو قابل احترام کشن اگر یو ایسی گٹھ تے قبلی سی
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخوند له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پرېږدي. خو ځینې شنونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینون کی سید نذیر مومن نه پښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي، او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
یو قسم لا په بیک ډیپلوماسي چوتا وای د پردې نه شات هغه فضل الرحمن سی بو او د هغه زوی خبره چې پیغام وړل راوړل کړی وو، او په دغه په نتیجه کې اوس دا دوره چې دا غوي وشو د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینه پس پر لپسې دا بل دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کې، مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی، او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستانه د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي، او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
نن دا چې هغوی په کابل کې دي او هغوی ملاقاتونه هم وکړو، نو په باجوړ کې دا حمله شوې ده، پولیس پکې شپږ کسان وژلي شوي دي، دوی زخمیان دي. نو پاکستان لپاره خو ټول نه سنګینه چې کوم مسله ده، تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او هلته ناست دي، نو که دغه مسله حل کېږي نه، نو زما نه خیال چې بیا د داسې قسمه دورو سپیده وي. خو داسې کېدی شي چې کېدی شي پاکستان د اسټبلشمنټ دی یو پیغام وړی وي، او د خبرو اترو شروع کېدو کېدی شي یو پلان وي، ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړي دي، کوم اپریشن یې وشوې، کوم اسلحه استعمال شوله، نو د هغې سره مسلې حل نه شوې. اوس واحد خبرو اترو یو سلسله پاتې ده، مخکې خبرې شوې دي خو په باندې عمل نه شو، نو ناکامه شوې، نو که اوس کېږي نو په غټه پیمانه باندې کېږي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي، ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني، او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
مولانا په دوه کې ګیر دی، یو طرف ته پاکستان خواخوا دی چې د طالبانو خلاف د ټي ټي پي خلاف د طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي، او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دی دا غی نه ډیر زیات غوښتنې نه کوي. او دا یو خبره دویم خبره، تاسو د طالبانو د جوړ حکومت او د اوسنی حکومت خبره وکړه، نو په هغه وخت کې د طالبانو چې کوم حکومت وو نو هغه د پاکستان تابع، اوس چې کوم د طالبانو حکومت دی نو دا د پاکستان تابع نه دی.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې محل د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم، چمن او نورو تجارتي لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوي دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو به خبرونه په mashalradio.com هم اوریدای شي. اوردونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی صاحب ګن مشر عمران خان پولیسو په نور مقدمو کې هم نیولې دي. عمران خان د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دي. په 9 جنوري د اسلام آباد احتساب عدالت دی او د میرمن بشرا بیبي د توشخانی په یو بل مقدمه کې هم تورن کړل. په دوی دواړو تور ولګول شو چې عمران خان ته وزیر اعظم په حیث د نورو هیوادونو مشرانو ډالۍ ورکړې وي چې د میرمن یې د قانون خلاف په لږه بیا ورکولو سره د ځان سره ساتلی وي او په توشخانه کې یې نوې جمع کړي. دغه راز احتساب عدالت د القادر ټرست او توشخانی په مقدمو کې د عمران خان د ضمانت عریضې هم رد کړي. بلخوا د ترګریز د عدالت د 9 مې د پرتشدد احتجاج په مقدمو کې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړو. د مقدمو اوریدنه په اډیاله زندان کې وشوه. په دې مهال د خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان په دوه لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې ده ته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې محرکول غوښتل. ډیر شنونکي وایي چې د نو او پخوانی مقدمو لوجه پراتلونکو ټول ټاکنو کې د عمران خان برخه اخیستل ګران شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد زبو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیاله زندان کې بندي دی، په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. دې او د مرمن د توشخانه په یوه نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد درګرای ضد عدالت دې د 9 مئی د په تشدد احتجاج په مقدمو کې هم په جسمانی روان پولیسو ته حواله کړو. تیر کال په 15 اگست توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته فساد کېدونه پس عمران خان د پولیسو لخوا نیول شوی وو او پلویانو یې پر تشدد احتجاج کړی و چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف په لسګونو غړي نیولي وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانې په دویمه مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د گواه په توګه پیش کیږي. د توشخانې د لومړۍ او دویمه مقدمې د فرق په هکله مشال ریډیو ته وویل،
جو توشخانہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
الیکشن توشخانی پکو مقدمہ کہ عمران خان تا سزا ور کول شے و خغد اساسجات مقدمہ وا چې د الیکشن کمیشن په وړاندې غلط بیانی کړی دا او خپل اساسی پټه ساتلی دي. په مقدمہ کې ایڈیشنل سیشن جج همایون دلاور ته سزا ور کړی وا. خو په دنیوي مقدمہ کې په د اور د پمرمن ټول چې د اختیارات غلط استعمال کړی دی او د توشخانی ګران بیا ډالې په ډیر ارزان قیمت اخیستې دي.
بہت مہنگے تحائف جو ہیں وہ لیے ہیں.
د 9 مئی د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدونه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمر خان یو ډوکټ مشال رډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې رده برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم دا د سایبر کیس، توشخانه کیس او په جی ایچ کیو د حملې کیسونه د اساس سجات وغه او دا رنګ نور مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوي دي، نو دا ټول مقدمات دغه معلومیږي او پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نشي اخیستلی او د باندې ډېر زیات مقدمې درج دي. داسې په ټولو کې ضمانتونو کې او ټرایل چلی د انتخاباتو ډېر کم وخت پاتې دی.
په پېښور کې د جی این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند د بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز ونه لګول شو هم خو ته انتخابي نښه یې تر سوالونو لاندې ده. د مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکاره ده او په دې باندې ډېر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دی سره چې د عمران خان خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي، بلکې دا هغه د پارټۍ حوالے سره هم سوالات دي.
په 9 جنوري احتساب عدالت ته توشخانه او القادر ټرسټ په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیاله زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په محل عمران خان په دله ګول شوی تورونه رد کړل او وی ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک تکتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د 9 مئی د احتجاج په تړاو د 102 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه سی اوردونکو په کراچۍ کې د سمانونکو گاډو د تیاری مشران وای چې د سن په شکارپور کې ډاکوانو 200 ډرایوران تختولی او اوس یې له کورنیو د کورنور په تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي، خو د ډرایورانو د تختونې او په گاډو د ډزو پیښې لا زیاتې شوې دي. دوی وایي که ملګري یې خوشي نه شو نو بیا به د احتجاج په توګه د پاکستان بېلابېلو سیمو ته د سامانونو وړلو لړۍ ودروي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر وایي د ډاکوانو خلاف عملیات روان دي او تختول شوي کسان به زر خوشي شي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د جنوري په 9 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادیه ګډز کیریئر اسوسیشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل، د سن په شکارپور کې د کچي غلو 13 میاشت د دسمبر په 18 درې پښتانه ډرایوران تختولي وو او د جنوري په 9 نور 9 ډرایوران تختولي دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جهاد کنوای په شکل کې پولیس ګوډي روان کړی او خاطر تقریبا تکي ډکوونو فایرینګ وکړلو او د اول ټول ډیرو نه وشلولو او هغه نه بعد چې کوم د ډرورون نه لوټ مارو کړو هغه نه بعد ان ډرورون کاوا کړو نو څه پرې چې کوم اطلاعات دي او چې کوم هغه کوي 1 کروڑ روپے فی کس هغه ډیماند کوي چې به 1 کروڑ روپے متراکو او چې کوم د خپل کسان بوزو.
د خبري غونډې په محل د اتحادیه مشرانو ویل که تختولې شوی کسان پر راتلون کی دو ورځو کې را خلاص نشو نو دوی به د احتجاج په توګه د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبري غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمیر کې غلو ہدایت اللہ، نور سلام خان وزیر او نور کسان تختولی دی او وسی د خلاصون لپارا کروڑون روپے قلنگ غواڑی. غلام یاسین وای د سن پدې سیمه کې وار په وار دا ډول پیخې کیږي چې لکبلې ترانسپورټران سخت اندېښمن دي.
استاد په توسط د موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زموږ د ډرایورانو سره کم ظلمونه شوي دي او زموږ د گاډو سره کم ظلمونه شوي دي. د ټولو په دغه مطالبه ده چې زموږ د کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي نو موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد به لوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاک کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ترانسپورټرانو د تختونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په نهمه مشال لیډیو ته ویلي د تیرو څو میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. دی وای په کشمیر جیکب آباد شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمیر کې هغه غلو هم نیولې شوي او وجلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې هلته ځو او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي. په کراچی کې د بیلابیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر شکارپور او نورو سیمو کې د کچي د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیښې او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیښې شوې دي او دا هغه پیښې دي چې مقدمې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
اردن کو د کورمې په پاړچنار کې ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بندیدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د نهې په ورځو د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې بند انټرنیټ تیزر تزره بحال کړل شي. ځای اوسیدونکو وایي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره شوي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
دا نارې په پړچنار کې ځای اوسیدونکي وهي. د نهې پر ورځ دوی له اتو ورځو بند شوی انټرنیټ په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکي د پریس کلب ودانې مخې ته چاټونه په لسونو کې نیولي، تر څه وخته ولاړ ول چې ورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه. په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمواري وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سہولت ورکړي، خو دا حق له دوی اخستل شوی.
3G 4G د ډیسل دا امن سیمري تړلی دا 3G ډیسل دی بیا امن دی وي مطلبان کو چې مطلب یې کو دای مخبل خاک راځه متعدد پورن په خال شي که به خال نشولو نه بیا به مو دلته
په کورما کې پر 2 جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلی چې په ټولنیزو رسنیو لکرکې ډک او سخت دریزي خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوي داخله اخیستل غواړي.
تقریبا 15-20 هزار سټوډنټس داسې دي چې 9 او 10 کړی دی هغه نمخ کې به هغوی کالج ته اپلای کوي نه انټرنیټ واچ نه به کوي ویلې چې هغوی اپلای اوس آنلاین شوي دي فارمونه اوس ختم شوي دي که موږ ته انټرنیټ رانه هو نه ټول سټوډنټس ولا سکوم می دهلی دی اب ختم شي ټول غریبان به سفر شي. مو سره
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیمه کې دا لسم ځل دی چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یاد سہولت معطل کړی شوی و. د مرغۍ چینې فضل ربی مشال رډیو ته وایي په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخیستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
هلته کوم دفتر دي، پاسپورټ دی، ادرا دی او پس بینکونه دي، نغه هم تر چې جنا نت واجنه نو خلکو ته ډېر غټ مشکل دي. هغه خلک چې تنخوا ته روشي یا خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسوي دا خلک دوباره واپس کی خپل کورونه ته، ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندېدو سره خلکو ته ډېر غټ مشکل جوړیږي. نو که زه یم که چېرته نیټ بندېدو سره په کور مې کې امن راتلی شي نو بیا د ډېر وخته پورې دا نیټ بند کړي، او که بیا نیټ بندېدو سره امن نه رسي اسې بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو رسمي دریځ مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګولی چې کرکه نوره خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي، او بل دا چې هغه له بهر ملکونو چلول کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریځي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی بلکې پر ځینو کسانو یې مقدمه هم درج کړي. تارک ورک سے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو، اوس راځو یو بلې موضوع ته. د میرانشاه او بنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شو دوکانو معاوضې ورته ورنه کړل شوې نو د جنوري د 15 نیټې نه وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي او د وزیرستان ټول سړکونه به تړي. دوی په میرانشاه په حساب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو یو نیم ارب روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورته پانګې نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي په دوکاندارانو به یې وویشي. دا یادونه ده چې په کال 2016 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو خواو شا 800 کاروباریان هم له تاوانونو سره مخ شوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دوکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي، غنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبري غونډه کې ځایي او د بنو ټول هغه دوکانداران جمع شوي ول چې میرامشاه بازار کې دوکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر سنولا مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ورباندې تیروي، د معاوضو چکونو ویش ته ورته پیل کړي، غنی په سخت احتجاج لاس پورې کوي. د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړی او د بنو اوسیدونکي حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبوره شوی دی. هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلي شمارلي معاوضې ورته منظوره شوې نن خپل پیسې نه ورکوي. د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 800 پورې دوکانداران متاثره شوي دي. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوې لا دوی ته نه دی ورغلی، له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دکاندارانو ته یې ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږستې او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو، د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شپې شماري. له هغه ځایه د کامې اسمبلۍ د 24 حلقې او د صوبایي د 13 حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. خو نوماندان وایي د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د خدماتو نشتوالي او د سیمې د لویو لارو خراب وضعیت د دوی کمپاین اغېزمن کړی. بلخو نظامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ ضلع کی ناسم امنیاتی حالات او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پواجہ یہ د انتخابات کمپین د مشکلات سرا مخمک شوائی دائی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل گوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
مشکلات
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع نا دی قومی او صوبائی اسمبلی نشست پا آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسی دی خپل کمپین مشکلات پا دا رنگ بیانوی.
پاکستان په نورو مختلف ضلعو کښې ناری دي. په وزیرستان کښې تقریبا 4-5% آبادي موجوده وي. دا نور آبادي د وطن نه مایګریټ کېږي. د حکومت نه موږ دا غوښتنه کوي چې کم سه کم موبایل نیټورک او نیټ چې کوم دی 3G 4G دا موږ ته تر ټول بحال شي کم سه کم چې د الیکشن خو موږ کوو.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے دی پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کشے دی خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیانوی.
کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دے وہ خستہ ہے پانگور اڈا بارڈر بندے درنا نستا دو آخا کی آئی چی میز الیکشن نہ کی چی تو پرا دے میز نیٹ نوی بحال نو داغا سے پا تحصیل توی خلکے چی اولا تا درنا نستا دو آغا خالق بز دا تا سوچ وڑای دے چی دے الیکشن بائی کارٹ میز کی موسم ہاں پا یغرنگ پیک نہ دے خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم نا بعد کمپین ہاں ناممکن دے.
مشال ریڈیو چی پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدوارو نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تکشیش والا ہوئی پا زعوب کشے وویل.
وزیرستان یو یخ علاقه ده او ساړه خو ډېر زیات دی پکې خو بهر حال الیکشن دی په ټول ملک کې دی نو مسلې شته. بهر حال موږ په ټایم لاین مطابق لګیا یو او د آر اوز ریسپانسبلټیز ایډمنسټریشن وزټس دي دا هغې ویریفیکیشن دی نو هغه هم وشو پکې اوس پکې لګیا یو چې د کوډ آف کنډکټ باندې یو میټینګونه هغه موږ پارټیز سره کړی وو. دوی به کم کمپین اپلیکس به کم لګوي او پوسټل به کم لګوي. باقي دا چې کینډیډیټ موږ هم دا غواړو چې یاره کم ټول ته ایکول
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو. د راتلونکي میاشت فبروري په اتمه وو د یو قومي اسمبلی نشست ان 42 او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.